באמריקה רג רדיו אשנו
ואשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנו
סדאי
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر مو بخیر ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د مخستان اتنیمه بجې کیږي اوس په مکړی د خبرونو لندېسته
په مصر کې د روسي درلودل الوتکې د پیښې معاملات روسه حل نسوه د 1950 کال وروسته د چین او د تایوان مشران به د سې شنبه په ورځ لومړی ملاقات وکړي او د جرمني ستر اعظم د اروپای ټولنې نوړو غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړی دی چې داسې فکر دینه کوي چې د ماجرینو ستونزه به په هغو اغیز ونه کړي
نن چهارشنبه ده د 1940 نوي کال د عقرب د میاشتې 1940 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې څلرمه کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې رپورت لرو چې وایي په نړۍ کې تخمین 10 میلیونه داسې خلک ژوند کوي چې د هیڅ کوم هیواد تابعیت نه لري په ننګرهار کې د سیمې خلک وایي چې د داعش د ډلې ظلمونه د حده اوښتې دي او په کندهار او هلمند کې د پولیو ضد کمپاین پرون پیل شو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووربه
تایوان د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس ما ینګ جاو به د چین جمهور رئیس جی جی پینګ سره د شنبه په ورځ مخامخ خبري وکړي دا د 1950 کال وروسته د چین او د تایوان د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی د ما ینګ جاو ویان وویل چې دغه ملاقات به په سنگاپور کې وسی او هیڅ موافقه به لاسلیک نسی د امریکا یوی پوزي شپږمکی هغه مهال چې د روسي الوتکه د مصر د سینای په ټاپو کې راول ویده یو تاوده بڅرکه در کړی و دا خبره امریکای چارواکو د سه شنبه په ورځ کړی خو تر اوسه لا هم د دې الوتکې راولیدل معمده چارواکو دا خبر رد کړی چې ممکن یو میزایل د غربتکه وشتلی چې په هوا کې تباس و او د سینای په رګستان کې د نظر و 400 متر څخه لاندې راول ویده او په کښې سپاره 240 کسان مرسول په مصر کې تحقیقات کوونکو د الوتکې د ټوټو څخه د پرواز ریکارډونه موندلي دي چې په پراخې سیمې کې پرېوتي او بلې خوا په روسیې کې د کورنیو غړو د 1340 مړو څخه د خپلو خپلوانو د پېژندلو درناکه پروسه پیل کړي چې مړی یې تېره ورځ پیټرسبرګ ته یوړل سول د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د اسلامي دولت د وسلوالو هغه پروپاګند اداره کړي چې ویلو دغه الوتکه دوی راغورځولې ده او بل طرف ته روسیه وایي چې په مصر کې د خپل الوتکې درلودو په هکله به بشپړ تحقیقات وکړي نور تفصیل به در نظرانې یوسفزی په دې رپورټ کې واورو
پس پر لیو کې زیاتره روسیا تبا وو چې د مصر ساحل ته په چکر ورغلی او بیرته پیټرسبرګ ته وروانو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ولسته په وینا کې وویل
без всяких сомнений должно быть
сделано
объективная картина
منګبا ځان په دې پوه کو چې څه شوي دي او بیا چې کوم ډول اقدام ته ضرورت کوي
د قربانیانو نه شاوخوا نیمای مړی د سینای پټاپو کې مندل شوی دی مصری چارواکو د نورو مړو د لټې ساحه پراخه کړی ده
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وایي چې مرګ دی پر امریکا د شوهر هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسی وي دا خبره هغه په رسمي ویب پاڼې باندې خبره کړې ده خامنائی دا څرګندونې پرون په تهران کې د موصلینو سره په یو غونډه کې کړې دي نن په ایران کې د امریکا په کنسولګری د ایرانی موصلینو د هغه برید ورځ لمانځل کیږي چې د 1990 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14 نیټې سوی و په دې ورځ وسلوالو موصلینو د امریکا د کنسولګری 250 کارکونکي د 1440 ورځو لپاره یرغمل کړي وو د همدې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماټي اړیکې پرېسوې خو د ایران اوسنی جمهور رئیس حسن روحاني هڅې کړي چې د امریکا سره اړیکې بیرته جوړې کړي د جرمني پولیسو د دغه هیواد د فوټبال فیډریشن په مرکز چې اوسنی او پخوانی چارواکو په درې کورونه پکې شامل دي په دې شک چاپی ولیدي چې د 2016 کال د جرمني د فوټبال د نړیوال جام کوربتو پر مهال ممکن درغلی سوي وي دولتي څارنوال ناجان سانول چې د سه شنبه د ورځې چاپی په یوې جدید دوسیه کې د مالیو د پټولو پر شک سوي دي او دغه راز د فوټبال نړیوال فدراسیون ته پیسې ورکړل سوي وي. د جرمني د شپیګل مجلې تیرمیاسي راپور خپور کړی و چې په فدراسیون یې تور لګولې وو چې وو شریعت څلور میلیون ډالر یې فیفا ته ورکړي وي چې رای رانیسي او د 2016 کال د نړیوال جام قربتوب وکړي. جرمني د 2016 کال د فوټبال نړیوال جام د قربتوب د انتخاب رای وګټي او جنوبي افریقا ته په یو رای ماته ورکړي وو. کرملن چې د روسیې د جمهور رئیس بشار الاسد تر ټولو غټ ملاتړی دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ویل دي چې دا په اساسي توګه ماسکو پالیسي په دې تکیه نه کوي چې د روسیې د ولسمشر بشار الاسد دی په واقع پاتې سي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورت کې واورو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروف د ایکو مسکو رادیو ته د سې شنبې په ورځ د سوریې د پاره د روسیې د پالیسي په اړه وویل، موږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې د اسد په واک پاتې کېدل دي اساسي مسأله وي، خو هغې په سوریه کې د رژیم د بدلون د فکر په اړه سخت دلایل وړاندې کړل او دا هغه غوښتنه ده چې د سوریې د حکومت مخالفین چې د اسد د حکومت سره له تیرو درو کلونو راهیسې جنګیږي او وایي چې دا د سوریې د بحران حل دی. د وزارت ویاندې ماریا زخروف وویل، موږ ویلي دي چې په سوریه کې د رژیم بدلون به شایي چې په سیمه ییز ناورین بدل سي او په کار ده چې د بشار الاسد راتلونکی پریکړه دي د سوریې ولس وکړي. له بلې خوا د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مکداد پرون د سه شنبې په ورځ د عبوري دورې د جوړېدو نظر رد کړ. مکداد چې په رسمي سفر ایران ته تللی د المای یادین تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي، موږ په سوریه کې په ملي سطحه د مذاکراتو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د اساسي قانون په پروسې غږیږو. شاغلی مکداد وایي، موږ د عبوري ادارې په جوړېدو بحث نه کوو چې غرب یې غوښتنه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د دې اوس پامکړی دی رپورټه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې هغه نړیواله مبارزه چې د ځینو خلکو د تابعیت د نه درلودلو د له منځه وړلو دپاره یو کال مخکې پیل سوې پرمختګ کوي، مګر کافي نه ده. په جنیو کې د دغې ادارې د مرکزي دفتر څخه لیزا شلاین امریکا غږ ته داسې رپورټ راستولی دی چې زه شافیا سردار به یې تاسو ته واوروم. په نړۍ کې تخمین 10 میلیون داسې خلک ژوند کوي چې د هیڅ کوم هیواد تابعیت نه لري. هغوی بې هیواده خلک دي او ځکه نو د هغو امتیازاتو څخه بې برخې دي چې خلک د یوه خاص هیواد د تابعیت درلودلو له کبله د هغو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو اداره په خپل رپورټ کې وایي چې په نړۍ کې په هر 10 دقیقو کې یو ماشوم په داسې حال کې پیدا کیږي چې د هیڅ کوم هیواد تابعیت نه لري. د حفاظت او ساتنې لپاره د عالی کمشنر مرستیال ولکر ترک امریکا ژغ ته ویلي دي چې هغه ماشوم به چې د کوم ملک تابعیت نه لري په ژوند کې د ناامیدۍ او ویرې سره مخامخ وي. هغه وویل چې د تابعیت نه درلودل سختې روحي ستونزې او مشکلات راپیدا کوي او د یو ماشوم په ځان باندې باور کمزوري کوي. ترک داسې وایي،
They are trapped in a bit of a vicious circle because they compare obviously themselves
هغوی په یو خراب فضا او چاپیریال کې رئیس ارده، ځکه چې دا ښکاره ده چې هغوی ځانونه د نورو سره مقایسه کوي. هغوی په دې نه پوهیږي چې ولې هغه څوک چې د دوی غونډې ښکاري د یو ملک تابعیت لري. شوونځي ته په اسانۍ تللی سي، صحیح علاج په اسانۍ کېږي، خو موږ یې نه لرو. دا ولې؟ د مهاجرینو نړیوالې ادارې دا هم ویلي دي چې د نه تابعیت لرونکو ځوانان د توپیر، بدنامۍ او ویرې د احساس درلودونکي دي او نور یې د خپلو اهدافو په ترسره کولو کې ژر استعمالولی سي. د نه تابعیت لرونکي اشخاص په ټول هیواد کې موجود دي. کله کله هم خلک په داسې حال کې بې تابعیته وي چې یو هیواد منحل سي، لکه د پخواني شوروي اتحاد هیوادونه یا دا چې کوم نوی هیواد منځته راسي لکه جنوبي سودان. ولکر ترکوایی چې د بې تابعیتۍ د حالت چاره کېدلی سي. هغه وویل،
فور انستنس ان کوت دیوار ان دی ایوري کوست یو هاد ا سټیټسنس پرابلم ان دی پاست.
د مثال په توګه د اچ په ساحل کې په خوا د نه تابعیت لرلو ستونزه موجوده وه چې د تابعیت د قانون د جوړېدو څخه راورسته حل سوې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د ټولو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د ماشوم د زیږیدنې د وخت د تابعیت ثبتولو د ابدي قانون څخه سرغړونه ونه کړي او میندو ته اجازه ورکړي چې د ماشوم د زیږیدو په وخت کې خپل تابعیت هغه ته انتقال کړي او هغه قوانین فسخ کړي چې ماشوم د هغوی د نژاد، قومیت یا دین له کبله د تابعیت نه بې برخې کوي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتوبجه او څلويشت دقیقې دي. په مکریز موږ د خبرونه بل رپورت ده. یو ډول وسلوال کسان چې خپل ځان تش په نامه اسلامي دولت د ډلې یا داعش د غړو په نوم معرفي کوي، د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار په ولایت کی ځینې سیمې له طالبانو څخه ونیولې او محلي خلک وایي کوم بې رحمانه ظلم او تیری چې د دغه نوې ډلې وسلوالو له ملکي وګړو سره وکړ هیڅ ساری نه لري. په مکړی له جلال آباد څخه د امریکا ژغ د خبریالي عائشه تنظیم رپورت چې سید سلیمان شاه به یې تاسو ته درواوروي.
د ننګرهار د ولایت د اچین د ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالملک چې د خالد په نوم د خپل 15 کلن وژل شوي زوی یادګاري تصویر په لاس کې نیولی و، امریکا غږ ته ویل چې دغه نوې وسلوالې ډلې چې ځان یې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو په نامه معرفي کړ، د هغه زوی درې ډزه وویشت او مړې کړ.
خپل خرې چلول او خپل دغه کړ خا ماشوم هیڅ هم نه ویلی یاره و بنو دا پنځله شپاره سو کلو به دغه تفسیر دی
او د دې سره غوڅ کړی څه
نه نه درې ډزې به دې سینې شته لای او خالد نامه و.
ګومان کیږي چې د داعش وسلوالو د ننګرهار د ولایت په نورو سیمو کې هم په سلګونو ملکی وګړي وژلي. لزینو کسانو نه سرونو غوڅ کړی دي او ځینې په بمونو والو زول. په وژل شوو کسانو کې قومي مشران او د افغانستان د حکومتي قواو منصوبین شامل وو او کله کله خو بېګنا ملکي وګړي هم په بېدریغه توګه وژل شوي دي. یوه عیني شاهد چې خپل نوم یې ونه ښودو ویل زه نږدې وژلی وم، مګر خدای پاک را باندې فضل وکړ او د کلي د سپینګرو او زړو ښځو په ننواتو را خوشی شوم.
کامل خلک د نورو خلکو د سپینګرو زړو ښځو ته ویلې بس دا مال الوی دا ماشوم نه به دا مانی شای کړی بس یې بیا را پرې خو د مزور کسان چې و ما سره کوم بس هغه ټوله په څوکې به مو مانی کینو له څوکې الله ال کړو څوکې بمداس په ماشینو به دوه مانی وېشته مامن الله مهربان شه بس الله تعالی خوش کما.
ایوا ویډیو چې څوره زمخ کې په انټرنیټ کې راخاره شو لیدل کېږي پکې چې د داعش وسلوال د کلی لس کسان په بمونو پورې تړي او الوزي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې دغه لس کسان د جنوارو د قبیلې مشرانو د ننګرهار په اطرافو کې د تشدد او ډلې زو وژن لامل وز ډیر خلک په لری پرتو کلیو کې لخپل کورونا وتل دي او جلال آباد سره نږدې په خوندې ځایونو کې پناه اخستل. یو خزه چې لخپل کورونا سره دا وخت په یو خیمه کې ژوند کوي وای چې هغه هر څه ځای په ځای پریخي دي او خالي لاسونه لخپل کورونا راوتل دي. د خپل وژل شوی زوی مړې له داشنه د پیسو په بدل کې راوګرځاو وسلوالو د وژل شوی ځوان پلار ونیو او هغه هم ورسته د پیسو په بدل کې راخوشه کړ.
نن سړی ته چې ځان نه پوخړه اسه ملات کوز ما مړی نه کار نشي هغه پر پور امه خرڅاول.
Members of the Shinwari tribe in eastern Afghanistan, easily recognizable in their signature white caps.
The Shinwaro da qaum ghali چې سپینې ټوپۍ معمولا په سر کړې لورایا پیژندل کیږي. هغه وای سکال یو شمیر پاکستانی کورنۍ چې خزی او ماشومان هم ورسره د شنوارو لوی ورسوالۍ ته راوختل او دا ادای کوله چې په قبایلي علاقو کې د پاکستان پوځي عملیاتو مجبور کړی دي چې دلته پناه واخلي. د سیمې وګړو ورته پورین تندې ځای ورکړ خو هغه دوکه وکړه. د شنوارو یو سپینګری امریکا غږ ته وویل
راسه موږ سره بیعت وکړي تنخواه درکو $500 تنخواه درکو
$500
پر مونت سره
خلک وای په دومره بدریغه توګه چې دا نوې ډله وژل کوي د طالبانو په شمول مخکې بلې کومې وسلوالې ډلې په دومره بیرحمۍ خلک نه وژلي.
عائشه تنظیم VOA نیوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وصال مزه کما نوې سکل
دا امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې او 8:30 دقیقې دي. اوس په مکړی زموږ د خبرونې دی رپورټه. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پولیو زیت کمپاین پرون پیل سو او څلور ورځې به دوام وکړي، خو د ناامنۍ له کبله به 20,000 ماشومانو ته بیا هم د پدې کمپاین کې واکسین و نه رسیږي. تر دې درې ورځې مخکې د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د منی کمپاین پیل شوی و. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
روغتیایي مسولین وایي چې د کندهار او هلمند په ولایتونو کې ځکه د پولیو ضد کمپاین درې ورځې ناوخته پیل کیږي چې دې ولایتونو کې کمپاین څلور ورځې دوام کوي او د جمعې ورځ هم باید پکې شامل کړي. خو له دې سره سره لا هم په کندهار کې د دوو ولسوالیو غورک او ارغسان شپږ زره کوچنیان له دې کمپاین څخه محروم پاتې کیږي او علت یې هم په یادو ولسوالیو کې روان جنگ بلل شوی. د کندهار د کتلوی مافیات د انسجام مسؤول ډاکټر جاوید احمد سعادت له امریکا ژغ آشنا رادیو سره خبرو کې ویل چې دوی هڅه کوي په ټول توان سره د ګوزنځد واکسین تر پاتې سیمو پورې ورسوي. د نوموړي په وینا چې د حل لارې په توګه یې د پاتې ماشومانو د وقایې لپاره په خپل کمپاین کې د جمعې د ورځې د شاملولو په هدف یاد کمپاین د نورو ولایتونو برعکس ناوخته پیل کړ او د دوی کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي.
چې په دغه ورځو کې لا هم پاتې شوي دي، نه دي واکسین شوي، نو بنا ان په څلورمه ورځ د دې لپاره ورکړل شوی چې د ریویزیت ستراتیژي ورته وایي بیرته پرا ګرځي ټیمونه او په دغه څلورمه ورځ باندې بالاخره ټول واکسینوي یا به کېدای شي کم رقم ځنې پاتې کیږي.
بله، یعنی دا بیا هم تر جنوبي حوزې پورې منحصر موضوع ده. ټول افغانستان
نه، ټول افغانستان کې نه ده، په کندهار او هلمند ولایتونو کې دغه ستراتیژي په کار واچول شو او ښه نتیجه یې ورکړې ده او دا تقریبا دوه کال کېږي چې دغه لړۍ روانه ده.
د غرستیر میاشت ماشومانو د پالج پر ضد د واکسین په حوزوي کمپاین کې د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ په ګډون ځینې سیمې د روان جنگ او مزکنیو ماينونو لکه بل د واکسین د کمپاین لپاره شرخه پاته سوي وي. خو دا ځل بیا ستونزه تر دې هم زیاته سوې ده او د لشکرګاه د باباجي سیمې مارجې نهري سراج او مساکلا ولسوالیو تر 15,000 زیات کوچنیان په دې کمپاین کې پاته کیږي. د هلمند کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر عبدالاحد حازم امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د دوی رضاکاران منتظر دي چې په یادو سیمو کې د ځمکنیو ماینونو خطر کم سي او دوی پکې پاته ماشومانو ته واکسین ورسوي.
د کمپاین لپاره تقریبا تر 15,000 علاوه کسانو ټریننګونه اخیستي دي. امید لرو چې ستاسو ټولو په همکارۍ ستاسو په مرسته باندې موږ په هلمند کې نور د یو بلې مثبتې پېښې شایدان نه اوسو.
عام خلک هم ډیر حساب پر دی کوي چې لرو پروتو سیمو ته د پال ضد واکسین حاصل ورسول سي. د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو سردار ولی وایي چې په شهرونو کې خلک د وقایې په ارزښت پوسوي او اړتیا ده چې په ولسوالیو کې اړو ماشومانو ته واکسین په سمه توګه ورسول سي.
چې د حکومت خوا کوم مکسر وسي او هر ځای ته واکسین واستول سي. په ارغنده ولسوالۍ کې په شاولي کوټ په غورک په ارګستان او سپاره ولسوالۍ کې به دا واکسین وي.
لوی سره هم په جنوبی ولایتونو کې تر 10% زیات ماشومان د ګوزن په هر کمپاین کې د واکسین له پوښور څخه پاتې کیږي، خو تازه نامنیو او روان جنگ د شمیر نور هم سیل وکړی دی. روغتیایي مسولین وایي چې د واکسین په کمپاینونو کې تر ډیره داسې کسان چې هم دولت او هم د دولت مخالف لوري د هغوی پر بې طرفۍ باور لري کار کوي، خو په ځینو سیمو کې روان جنگ او ځکني ماینونه ټولې هڅې له خنډ سره مخ کوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د افغانستان په معاصر ادب کې خزینه لیکوالانه په کم موقف کې دي. نعیمه غنیمو پوښتنه ځوابوي.
د معاصر ادب په لړ کې افغان میرمنو بنسټیز کمونه اخیستي چې د روښانه راتلونکي قوي هیله تر کېدای شي.
د چهارشنبه شپه له 9 تر 10 بجو ادبي خبرونه امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوردونکو د خبرونو لنډیز به یو پلا بیا ورو. کرملین چې د روسیې د جمهور رئیس بشار اسد تر ټولو غټ ملاتړی دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې بیان دی ویل دی چې په اساسي توګه مسکو پالیسی په دې تکیه نه کوي چې د روسیې د ولسمشر بشار اسد دی په واقعي پاتې سي. دغه راز بیا روسیې ویلي چې په مصر کې د خپل الوتکې درلودو په حق له بش پړه تحقیقات وکړي. دغه الوتکه چې د شنبه پر ورځ وغورځېده او 200 څلورش کتنه پکشي ووژل سول. تایوان د سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس ما ینګ جاو به د چین جمهور رئیس زی جی پینګ سره د شنبه پر ورځ مخامخ خبري وکړي. د 1915 کال وروسته د چین او تایوان تر مشرانو ترمنځ د لومړی ملاقات وي. د ما ینګ جاو ویاند ویل چې دغه ملاقات به په سنگاپور کې وسی او هیڅ موافقه به هم لاسلیک نشي. د امریکا یوه پوزي شورمکی هغه مهال چې د روسیې البتکه د مصر د سینای په ټاپو کې راول ویده یو تاوده بڅرکه درک کړی و. د خبره چې امریکایي چارواکو د سه شنبه په ورځ کړی خو تر اوسه لا هم د دې البتکه راول ویدل یو معما ده. چارواکو دا خبره رد کړي چې ممکن یو میزایل د غربتکه وشتلی چې په هوا کې تباس و او د سینای پرګستان کې د نظر 400 متر څخه لاندې راول ویده او پکښې سپاره 240 کسان مړسول. په مصر کې تحقیقات کوونکو د البتکې د ټوټو څخه د پرواز ریکارډونه موندلي دي چې په پراخ سیمه کې پریوتې دي او بلې خوا په روسیې کې د کورنیو غړو 140 مړو څخه د خپلوانو د پیژندګلو درناکه پروسه پیل کړي چې مړی یې تېره ورځ پیټرسبرګ ته یوړل سول. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی بیا د اسلامي دور د وسلوالو هغه پروپاګند اداره کړې ده چې ویلي وو چې د البتکه دوی راغورځولې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي چې مرګ دی پر امریکا د شعار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسي وي. دا خبره دغه په رسمي پاڼه باندې خبره شوې ده. خامنه‌ای دا سرګندمنې پرون په تهران کې د محصلینو سره په یو غونډه کې کړې دي. نن په تهران کې د امریکا په کونسلګری د ایرانی محصلینو د غبرت ورځ منځر کیږي چې د 1999 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14 نیټه سوی وو. په دې ورځ وسلوالو محصلینو د امریکا د کنسرګری 25 کارکونکو د 440 ورځو لپاره یرغمل کړی وو. د همدې پیښنه ورسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې هم پریسوي، خو د ایران اوسنی جمهور رئیس حسن روحانی هڅه کړي چې د امریکا سره اړیکې بیرته جوړې کړي. په دغه هڅو کې د نړۍ د سترو قدرتونو لرونکو هیوادونو سره چې امریکا هم پکې شامل ده، د خپل هیواد د جنجالي اټومي پروګرام پر سر تاریخي موافقه هم شامل ده. د جرمني پولیسو د دغه هیواد د فوټبال فیډریشن په مرکز اوسنی او پخوانی چارواکو په درې کورونو په دې شک چاپی وهلي چې د 2016 کال د جرمني د فوټبال د نړیوال جام قربتو پر مهال ممکن درغلي سی وي. دولتي څارنوال نادجا ناسان وویل چې د سه شنبه د ورځې چاپی په یوې جدید دوسیه کې د مالیو د پټولو پر شک سی وي او دغه راز د فوټبال نړیوال فیډریشن ته پیسې ورکړل سی وي. د جرمنی د شپیګل مجلې تیره میاشت یو راپورټ خپور کړی و چې په فیډریشن یې تور لګولی و چې 1.4 میلیونه ډالر یې فیفا ته ورکړي وي چې رای رانیسي او دغه او د 2016 کال د نړیوال جام قربتوب وکړي. جرمنی د 2016 کال د فوټبال نړیوال جام د قربتوب د انتخاب رای وګټي او جنوبي افریقا ته یې په یو رای ماته ورکړي وه. د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو کال پاتې دی، خو رای واچونکو پرون د سه شنبه په ورځ محلي او ایالتي څوکیو لپاره د کاندیدانو ګمارلو او د هغو مسلو په اړه چې د دوی په ټولنو اغیز کوي په رای او ټول پوښتنو کې برخه واخیسته.
دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 6:50 دقیقې دی. تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان زیزی اوریازوي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه درې. په کندهار کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه شپږ. په هرات کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه دوې. په جلال آباد کې به نن باران وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 12. په غزنی کې به نن اسمان شینوي د شپې د خوا به هوا سړه وي 1 درجه به وي او د ورځې به 14 درجه سي. په کندوز کې به هم نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 4. په خوست کې به اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه 8. په مزار شریف کې به نن اسمان زیزی اوریازوي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 9. په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 9. او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 9 اټکل شوی دی. امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب تاسو واوریدل. په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. ستاسو ټول دی ورځ نیکمرغه وي. خو درنو اوریدونکو زموږ سره اوسئ چې د دغه خبرونې همکاران هم حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی تاسو ته خپل خبرونه معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.